دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس المونز کوي زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې د یو ځل بیا عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهار شنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې له شپږمې او د 2022 میلادي کال د مارچ له نهمې نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د روسیې د ګیس او تیلو د بایکاټولو په باب په لویدیځو هیوادونو کې د اختلاف رامنځته کېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. له سیاسي تبصرې وروسته له معمول سره سم د تاریخ پاڼه در اورو. ورپسې د لویدیځې آسیا د تیرې یوې اونۍ د حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوري، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د سید جمال الدین اسد آبادی د درنخت د ورځې په مناسبت یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د هوایي ځواک کمانډان وویل پیاوړی ایران فضا ته رسیدو ته ضرورت لري. د دمشق په خوا کې د صهیونیستي رژیم په توغندوی حمله کې د حرم دوه مدافعان شهیدان شوي دي. طالبانو ویلي افغان میرمنې د خپلو حقوقو غوښتنه کولی شي. او په بلوچستان کې په شوې 14 کې 15 پاکستانی عسکر مړ شول. اوس هم د خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د هوایي ځواک کمانډان وویل پیاوړی ایران په دفاعي، اقتصادي او کلتوري برخو او حتی په علمي پرمختګونو کې فضا ته رسیدو ته اړتیا لري. د نور دوه په نامه د ایران دویمه پوځي سپوږمکۍ پرون د سپاه پاسداران د هوایي ځواک قاصد نومې راکټ سره فضا ته وتوغول شوه او په برېمنه توګه د ځمکې 1500 کیلومتری مدار ته ورسیدله. دا د ایران دویمه پوځي سپوږمکۍ ده چې ځمکې ته په نږدې مدار، یعنی LEO کې ځای پر ځای کیږي. له دې مخکې سپاه پاسداران په 2006 کال کې نور یو نومې سپوږمکۍ د ځمکې 435 کیلومتری مدار ته لیږلې وه چې لا هم هلته موجوده ده او معلومات را لیږي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک د هوایی برخې کمانډان امیر حاجی بخنه غواړم امیر علی حاجی زاده پرون د سپوږمکۍ د توغولو په دستورو کې د نور دوه سپوږمکۍ ځانګړتیاو ته په اشاره سره وویل چې دغه سپوږمکۍ په یوه ثانیه کې د 6.1 کیلومتره واټن په وهلو سره په 480 سکنډو کې د ځمکې 1500 کیلومتري مدار ته ورسیدله. هغه ټینګار وکړ چې په دې لړ کې له تخنیکي مسایلو زیات مهم ټکي په بندیزونو او زیات نه زیات دباو باندې په برلاسي کېدو کې د ایران د ولس هوډ دی. په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د ایران د دائمي نمائندګۍ سرپرست په دې خبرې سره چې په خبرو اترو کې ښه پرمختګ شوی دی، موافقې ته رسیدل د امریکې لخوا سیاسي پریکړو ته اړمن وبلل. محمد رضا غایبی پرون په ایران کې د برجام په اجرا باندې د سارنې او رښتیا آزماینې په موضوع د واکمنې شورا په غونډه کې د وینا پترس کې د ایران اصولي دریزونه تشریح کړل. غایبی په دې خبره سره چې تر اوسه پورې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی څرګنده کړه ک امریکا او د ایټمی موافقې نور غړي خپل ښه نیت وښی او د ظالمانه او غیر انساني بندیزونو د لری کولو لپاره ضروری او صحیح فیصله وکړي، نو د مذاکراتو کامیاب جمع بندی لری نه ده. د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران ځواک په یو خبر پاڼه کې د دمشق ښار په اطرافو کې د صهیونیستي رژیم په جنایتکارې توغندوی حمله کې د حرم د دوو تنو مدافع پاسدارانو د شهادت خبر ورکړی دی. د دوشنبه د ورځې د سهار تقریبا 15 بجې صهیونیستي رژیم د دمشق ښار د خواوشا سیمې په توغندې وویشتلې چې د سوریې د دافع هوا لخوای په سخت حمله سره جواب ورکړی شو. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره وویل د وړمې ورځې د سهار په جنایت کې صهیونیستي رژیم د سوریې د پلازمېنې دمشق ښار په خواوشا باندې د توغندوی برید له امله د ډګروال پاسدار احسان کربلایی پور او ډګروال پاسدار مرتضی سعید نژاد په نامو د بی بی زینب د حرم دوه مدافعان د شهادت لوړې درجې ته ورسېدل. په دغه خبر پاڼه کې د یادو شهیدانو کورنۍ او خپلوانو ته د اسلامي انقلاب ټولو ساتونکو او د خدای د لارې مجاهدانو ته په مبارکۍ او تسلیت ویلو سره ټینګار شوی. به شکه چې صهیونیستي رژیم به د دې جنایت تاوان ورکړي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوري. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو ویاند د یو پیغام په خپرولو سره څرګنده کړه افغان میرمنې کولی شي چې د خپلو روا حقوقو غوښتنه وکړي. زبیح الله مجاهد پرون یعنی د مارچ په 8 نیټه چې د ښځو د حقوقو نړیواله ورځ ده په خپل ټویټر کې په دې ادعا سره چې طالبان د ښځو د حقوقو دفاع کوي ولیکل د ښځو نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان میرمنې د خپلو روا حقونو غوښتنه وکړي. د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په دې حکله په یو ټویټ کې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د افغانستان د میرمنو په ستونزو باندې د غور خبر ورک او ویلیکل د ښځو ستونزې د اسلامي ارزښتونو او د منل شوو رسمونو له مخې هواروو. د افغانستان په غزنی ولایت کې درې ماشومان وژل شوي دي. د غزنی ولایت د پولیسو کمانډانې ویان سید اسحاق صالح پرون وویل چې د غزنی ولایت د مرکز کارباغي کلی سره نږدې له جنگ د پاتې هاوان مرمې د چاودېدو له امله درې ماشومان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. په غزنی کې هم دا شان سلو کورنیو ته د برېښنا رسولو لپاره یو ترانسفارمر لګول شوی چې په حقله زموږ د خبریال یو لنډ رپورټ په ګډه اورو.
د غزنی ولایت په مرکز قلعه کرم سیمه کې د غزنی برېښنا شرکت له لوري د یو برقي ترانسفارمر په لګولو سره څه د پاسه سل کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. د غزنی د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې دغه برقي ترانسفارمر په لګولو سره څه باندې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې ډېره برخه یې د برېښنا شرکت له لوري ورکول شوې ده. ویل کېږي یاد 1.5 کیلوواټه تولیدونکي برقي ترانسفارمر د لګولو پرانیست په مراسمو کې د غزنی مرستیال والی مولوي سید حنیف عباده هم برخه اخیستې وه. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د غزنی ولایت رهبري هڅه کوي چې ټولو سیمو ته برېښنا ورسوي. باید ویل شي چې دا په غزنی کې 5م ترانسفارمر دی چې د برېښنا شرکت د چارواکو له لوري د غزنی مرکز اړوند سیمو کې لګول کیږي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
اور اوسه خبر دا چې د پاکستان د بلوچستان صوبې په سیبی سیمه کې پروند شوې 14 لامل 15 تن امنیتي ځواکونه وژل شوی او 13 نور جوبل شوی دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د سیبی سیمه پرونه 14 په بلوچستان کې امنیتي فضا خراب کړې ده او د دغه صوبې ټول روغتونونه تیار سي شوی دي. د خبرونو پای. دا تهران ده ایران د اسلامی جمهوریت تخک. Thank you.
سیاسی تبصرہ
رانو قدر من اوریدونکو د روسیې د ګیس او تیلو د بایکاټولو په باب د لویدیزو هیوادونو ترمنځ اختلاف په حق له سیاسي تبصرې ته وښه په یوکرين کې د ماسکو د پوځي عملیاتو په پلمه د روسیې پر ضد د لویدیز د دباوونو په دوام سره د لویدیز بلاک د مشرې په توګه امریکا د روسیې د تیلي بایکاټ په شمول دغه هیواد پر ضد د دباوونو د زیاتولو غوښتنه کوي. په عین حال کې دغه غوښتنه د اروپایانو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده. جرمنی او هنګری هیوادونو د دوشنبه په ورځ په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د روسیې د تیلو او ګیسو پر ضد له بندیزونو ملاتړ نه کوي، ځکه چې اروپا دومره اسانه سره د روسیې د انرژي د وارداتو په ځای بل بندوبست نشي کولی. د جرمنی صدر اعظم اولف شولتز په دې اند چې اروپا د روسیې له وارداتو پرته خپل انرژي نشي تامینولی. هغه په دغه خبر پاڼه کې د ټکی ته په اشاره سره چې د روسیې انرژي د جرمني د خارجو د ورځي او عمومي ژوند لپاره اساسي اهمیت لري وویل، په همدې وجه د روسیې پر ضد په ورستیو بندیزونو کې انرژي قصدن نه ده شامل کړي. د هنګری د مالیه وزیر میهالی وارگا هم وویل د دغه هیواد حکومت به د روسیې د انرژي د وارداتو پر ضد د هیڅ یو بندیز ملاتړ ونه کړي. هغه د هنګری پر اقتصاد د روسیې په ضد اوسنیو د پام وړ تاوانونو ته په اشاره سره وویل، هغه کسان چې د روسیې پر ضد د بندیزونو د پراخولو غوښتونکي دي غواړي چې د جنگ بیا د هنګری ولس ورکړي. د امریکای ولسمشر جوزف بایدن د روسیې د کمزوري کولو لپاره هڅه کوي چې دغه هیواد د تیلو د وارداتو د ممنوعیت لپاره د اروپایي ټرایکا ملاتړ جلب کړي. په تیر بیا دا چې بایدن حکومت اوس د روسیې د انرژي د بایکاټولو لپاره په سخت دباو کې دی. اوس سپینه ماڼۍ له روسیې د تیلو د وارداتو د ممنوعیت په موضوع سره د یو پلان د زر تصویبولو لپاره د امریکې د کانګرس له مشرانو سره په مشورو بوخته ده. البته په دې باب کومه فیصله نه ده شوې، خو که د روسیې د تیلو د وارداتو ممنوعیت تصویب شي نو دا احتمال شته چې امریکا دغه کار به ځان له سر وکړي. روسیې په 2021 کال کې د امریکې د تیلي وارداتو 8% برخه ځانته بیله کړې ده، که څه هم د واردات هم په وروستیو میاشتو کې کم شوي دي. په دې توګه امریکا به د روسیې د تیلو په بایکاټولو سره څه خاص تاوان ونه کړي. په داسې حال کې چې د اروپا لپاره وضعیت چې کابو په دریو کې یوه برخه تیل او 40% ګیس له روسیې څخه تامینوي په بشپړ ډول فرق کوي. اروپا د تیلو او ګیسو د تامینولو لپاره له روسیې سره اړوند ده، خو په تیرو اونیو کې د روسیې محصولاتو له بایکاټولو خپل ملاتړ زیات کړی دی. د عمو تیلو بیا د روسیې د تیلو د وارداتو د بندیز د احتمال په باب د سلام مشورو په سیوري کې له 2008 کال تر دې دمه تر ټولو لوړ حد ته، یعنی د هر بیرل څه د پاسه $1,000 ته رسیدلې ده. یوه بله موضوع دا ده چې نه یوازې اروپایان بلکې د عربستان او اماراتو په شان د امریکا تیلي شریکان هم د امریکا د روسي ضد کړچار په چوکاټ کې د تیلو د تولید د زیاتېدو او نړیوالو بازارونو ته د وړاندې کېدا په زمینه کې له واشنگټن سره غږمل نه دي. د منځني ختیځ اکاډمۍ په خپلې یوې مقالې کې دې ته په اشاره سره چې روسیا په اوپیک پلس د عربستان لپاره یو مهم شریک دی ولیکل، په نهایت کې یو سیاسي دلیل هم شته چې د فارس خلیج د جنوبي سیمې تیل لرونکي هیوادونه نه غواړي د روسیې په وړاندې ودرېږي او په یوکرين باندې د حملې په دلیل د روسیې پر ضد له جوتو نیوکو ډډه کوي. د دغو چلندونو وجه یوازې په خپله د روسیې په خاطر نه ده، او یوه برخه یې په سیمه کې د دغو هیوادونو په ساتنه کې له امریکې د ناامیدۍ په دلیل دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وښیئ.
د تاریخ
پاڼه.
قدرمن اوریدونکو، زما فاطمې سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 18 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د شعبان یا د برات د میاشتې له شپږمې او د 2022 میلادي کال د مارچ له 9 نیټې سره برابر ده. یو سل 15 کال مخکې د 1215 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 13 نیټه پوه او بیدار عالم او د مسلمانو ملتونو استعمار ضد و مبارزو یو مشر سید جمال الدین شهید کړی شو. هغه د ایران د لویدیځ ښار همدان په اسدآباد کلي کې دنیا ته راغی او د فلسفې، نجوم او تاریخ په علومو کې د خپلو زده کړو په دوران کې زیات مهارت ترلاسه کړ. هغه له عربي، فارسي او ترکي ژبو نه علاوه له انګریزي، فرانسوي او روسي ژبو سره هم په ښه توګه آشنایي درلودله. سید جمال الدین د اسلامي یووالي د تفکر یو مخکښ و او په اسلامي هیوادونو کې د استعمار د نفوذ یو ډیر سخت مخالف و. د غستر اسلامي متفکر او مصلح له 13 کلنۍ څخه اکثر اسلامي هیوادونو او سیمو ته خپل سفرونه پیل کړل او د مسلمانو ملتونو د اتحاد او یووالي لپاره یې ډیر کوششونه وکړل. سید جمال الدین اسدآبادی په پاریس کې د عروة الوثقا او په لندن کې د ضیاء الخافقین ورځپانو په خپرولو سره د مسلمانانو د ویښولو کوشش وکړ. هغه به همدارنګه له ولولونه په ډکو بیناګانو سره د خلکو ترمنځ ازادي غوښتونکي افکار خپرول او په همدې وجه تل به د استعمارګرو او مستبدو حکومتونو له مخالفت سره مخامخ و. بالاخره سید جمال الدین اسدآبادی له دې وروسته چې په اروپا کې تر تعقیب لاندې راغی، د عثماني امپراتورۍ پایتخت استانبول ته لاړ، خو د هغه وخت عثماني باچا عبدالحمید ورته زار ورکړل او هغه یې شهید کړ. خو د سید جمال الدین بیدارونو د مسلمانانو په راویښولو کې زیات تاثیرات وکړل او د نړۍ په ځینو اسلامي هیوادونو کې د وحدت غوښتونکو او استعمار ضد مبارزو سبب شوې. یو سل 13 کاله مخکې د 1415 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې په شپږمه نیټه ستر مسلمان پوه علامه ابراهیم خویی شهید کړی شو. هغوی د شیخ مرتضی انصاری په شان د تکړه استادانو له محضره فیض ترلاسه کړ او د اجتهاد درجې ته ورسید او په اسلامي علمونو په تیره بیا حکمت کې ډیر مهارت ترلاسه کړ. د اسلام دغه ستر عالم د مشروطه حکومت د رامنځته کولو او له ظالم سره د مقابلې او ازادي غوښتنې په لاره کې ډیرې هلې ځلې وکړې او بالاخره په خپل کور کې د قاجار لړۍ د یو باچا محمد علي شاه قاجار د مامورانو په لاس شهید کړی شو. درې نوي کاله وړاندې د 1415 هجري قمري کال د شعبان په شپږمه نیټه مشهور او اوسمهاله عالم، ادیب او شاعر میرزا لطف علي نصیری په 20 کلنۍ کې وفات شو. په صدر الافاظل ملقب میرزا لطف علي بن محمد کاظم تبریزی د 14 هجري قمري پیړۍ د کمال خاوند او مشاهیرو څخه یو عالم او فاضل کس و. هغه په ماشومتوب کې له خپل پلار سره له شیراز تهران ته راغی. اول یې د خط او ادبیاتو اصول ته مخه کړه او بیا یې د اصول، فقه، حدیث، تفسیر او هم د منطق، ریاضیاتو او الهیاتو زده کړه پیل کړه. له صدر الافاظل څخه ډیر تعریفات په یادګار پاتې دي چې پکې اساطیر، دستور البلاغه، کلم و حکم او ډول ډول قصیدې شامل دي. هغه په شعر کې فانی تخلص کاروه. میرزا لطف علي په 20 کلنۍ کې په 1415 هجري قمري کال کې وفات او په ری ښار کې د میرزا شیخ صدوق ابن بابوی د مزار په شاوخوا کې دفن شو. او لننه یو لسکال مخکې په داس یو ورځ د 1398 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 38 مشهور ایران پیژاند یو کتاب پیژاند ډاکټر ایرج افشار وفات شو. هغه په 1404 هجری لمریز کال کې د ایران په یزد ښار کې زیږیدلی و. افشار په تهران پوهنتون کې د حقوقو په څانګه کې زده کړې وکړې او په ایران کې اقلیتونه تر عنوان لاندې د ډاکټرۍ په دوره کې خپله رساله وړاندې کړه. هغه په 1410 کال کې فرهنګ ایران زمین نومې مجله شروع کړه. هغه له تدریس نه علاوه د ایران پیژندنې او کتاب پیژندنې په باره کې یو لړ ارزښتناک تحقیقات ترسره کړل.
رانو قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دوام کې د لویدیځې آسیا د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو د څېړنې پروګرام، یعنې لویدیځه آسیا په تیره اونۍ کې درته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پای را سره مله واوسئ.
گرانو او قدرمنو دوستانو، دا د یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوي وو چې لویدیځه ایشیا په تیره اونۍ کې پروګرام تاسو ته نشر کو. نو زما زیب شاهین
او زما فاطمی
لخوا تود سلامونه قبول کی. په دې پروګرام کې به ډومبه د په تیره اونۍ کې د لویدیځه ایشیا خاص خبرونه واوري او بیا به د سو خبرونو متعلق تحلیلی رپورټونه درته وړاندې کو. نو پام ورته وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د یوکراین پر ضد د روسیې په حمله د عربي هیوادونو غبرګون. عربستان ته د بحرین د بادشاه سفر. او د عربستان د سیمه ایز سیاست په اړه د سعودي چارواکو نوی څرګندونې د تیرې اونۍ مهم بدلونونه وو چې اوس به د هغوی په اړه شننې واورئ.
په یوکرین د روسیې د حمله یا هلته د عملیاتو په اړه د عربي هیوادونو دریځ په لویدیځه ایشیا کې د تیرې اونۍ یوه مهمه پیښه وه. اماراتو د امریکې او البانیې د ګډې وړاندیزي پریکړه لیک په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په رایه چولو کې چې له ماسکو یې غوښتل له یوکرین خپل عسکر اوباسي سپینه رایه ورکړه. کویت او قطر په یوکرین د روسیې له حمله راهسې یوازې تاوتریخوالی غندلی دی او په روسیې کومې نیوکې نه دي کړي. سعودي، عمان او بحرین هم چوپتیا غوره کړې ده. په رسنوي حوزه کې هم عرب ژبو رسنیو مبهم او دوه اړخ لرونکي دریځ غوره کړی دی، خو په عین حال کې نه دي توانېدلي په دغه کې د امریکې له سیاستونو ملاتړ ونکړي.
د عربستان العربیه چینل د فارس خلیج لومړنی رسندوی و چې د یوکرین د کړکیچ په اړه د خپل هیواد د دریځ له جوتې د مخکې د دغه جنگ رسندوی پوښښته پام وکړ. دغه چینل لومړی د یوکرین د بدلونونو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن څرګندونو ته اشاره وکړه. حتی د امریکا د خارجه وزارت سیمایز ویاندوی ساموئل وربریج د عربیه چینل میلمه و چې د چینل مجری سره په مرکه کې روسیه په یوکرین کې د ویجاړۍ او وژلې مسؤول وبلله. العربیه همداراز د هغو خبرونو شننې ته چې د جنگ په زمینه کې د روسیه د عمومي افکارو د ویشل کېدا په اړه مطرح کېږي توجه وکړه او وی ویل د روسیه خلک په یوکرین کې د خپل هیواد له پوځي عملیاتو خپه او غوسه دي. د امارات سکای نیوز چینل هم همدغه کرچار غوره کړ او د کړکیچ په لومړي ورځو کې د یوکرین د کړکیچ په اړه د امریکا او اروپا د دریزونو د اعلانولو په ټریبون او د واشنگټن د خوځښتونو په سپناوي پسې شو. په دې منظومان کې د قطر الجزیره چینل هڅه وکړه د سعودي او اماراتي چینلونو په نسبت په محتاط ډول او په ډیر سیاست سره عمل وکړي. الجزیره خپل خبریالان ماسکو، کیف او نورو هغو سیمو ته چې جنگي وضعیت لري ولیږل او شیبه په شیبه دغو بدلونونو ته پوشش ورکول. الجزیره د عربیه یا سکای نیوز په اپوټه چې په یوکرین کې د روسیې د یرغل څخه استفاده کوي دغه خبرونه د یوکرین او روسیې د بدلونونو په عنوان سره پوشش ورکوي. د اټلانټیک شورا د پوهنو څیړونکي الن والد فرانس پرست وویل غربي هیوادونه چې د اوپیک غړي دي له ډیپلوماټیک پلوه له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه د اوپیک پلس ائتلاف ساتل چې تولید کنټرولوي د هغو ملاحظاتو په سر کې دي. هغه وویل د فارس خلیج هیوادونه دغو اړیکو ته له تاوان رسېدو ویر لري او په اوپیک د روسیې د مشارکت په ساتلو پسې دي. له روسیه له دغه ائتلاف ووځي نو احتمالا موافقه به له منځه لاړه شي. الن والد زیاته کړې ده په یوکرین کې د روسیې د اقدام په وړاندې غلي پاتې کېده حاضر دمه بهترین کار دی، خو که دا دریز د لویدیځو مشرانو لخوا رد او دباو پرې راوستل شي نو ممکنه ده د دفاع وړ نه وي.
د بحرین بادشاہ حمد بن
حمد
د بحرین بادشاہ حمد بن عیسیٰ علی خلیفہ د تیر شروع په ورځ لمخ کې په نه اعلان شوی سفر کې سعودي ته لاړ او دغه هیواد له بادشاہ ملک سلمان سره کتنه وکړه. حمد بن عیسیٰ علی خلیفہ ریاست ته له ورتلو وروسته په خبرو کې وویل منامه په وحدت او برخلیک په باور په دلیل تل سعودی سره په یو کلک مورچا کې موجود دی. سعودی ته د آل خلیفہ د سفر په پای کې دغه دواړو هیوادونو ګډ بیانیه جاری کړه. په دغه بیانیه کې راغلی دی د بحرین بادشاہ له ملک سلمان سره کتنه وکړه او دواړو لورو په دغه کتنه کې د دو اړخیزو تعلقاتو د پیاوړتیا او د سیمې او نړۍ حالاتو په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه. د دوه اړخیزه تعلقاتو په برخه کې دغه سفر په مارچ میاشت کې ترسره شو. سعودي د 2011 میلادي کال د مارچ په 14 نیټه په بحرین باندې په لشکرکشې سره د دغه هیواد د ولسی پاسون په ځپلو کې د آل خلیفہ سره مرسته وکړه او سعودي عسکر همغه رنګ په دغه هیواد کې موجود دي. لورو په ګډه بیانیه کې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د غړو هیوادونو د پاتې چارو او اړیته د چټکتیا ورکولو غوښتنه وکړه. په دغه بیانیه کې مشخصه نشوه چې پاتې چارو کې کوم موردونه شامل دي. په عین حال کې په داسې حال کې چې بحرین په سیمه ییزو سیاستونو کې هیڅ خپلواکي نه لري او په بشپړه د سعودیانو تابع دی، خو سعودي له قطر سره د بحرین اختلافاتو ته دومره پام نه کوي. بل موضوع دا ده چې حمد بن عیسی سعودي ته په سفر کې د یمن په خلاف جنگي سیاست څخه یو ډول ملاتړ وکړ. په همدې لړ کې حمد بن عیسی مو ادعا وکړه د سعودي امنیت د بحرین له امنیت نه جدا کېدونکې برخه نه ده، او دغه هیواد د خطر او ګواښونو په وړاندې د سیمې د ډاډ، امنیت او ثبات اصلي رکن دی.
عزیزانو، په لویدیځ آسیا کې تیرونی یو بل بدلون د سیمه ییزو مسایلو په حوزه کې د عربستان د ولیعهد او خارجه وزیر څرګندونې به. بن سلمان د امریکا له اټلانټیک خبرونې سره په مرکه کې د ایران او قطر او همداراز جمال خاشقجي د قتل په اړه خپل نوې لیدلوګې مطرح کړې. بن سلمان د ایران په اړه وویل، هغه زموږ ګاونډی دی او تر ابده به زموږ ګاونډی پاتې شي. نه موږ له هغو خلاصېدلی شو او نه هغو کولی شي. په دې اساس بهتره ده چې مسایل حل کړو او د ګډ ژوند په لارو کې او په چارو پسې لاړ شو. دا څرګندونې په داسې حال کې دی چې عربستان د 2016 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې له ایران سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې غوڅې کړې دي. د عربستان ولیات د قطر او فارس خلیج عربي حوزې د عربي هیوادونو ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه هم وویل شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ستر مشر دی او هغه څه دی چې د ریاض او دوحه په اړیکو کې رامنځته شول د یوې کورنۍ د غړیو ترمنځ د شخړې په شان وه. د عربستان د ولیات قطر په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې دی چې دغه هیواد له قطر سره د اړیکو له غوڅولو وروسته دغه هیواد تر هر اړخیزه د باو او کلابندۍ لاندې راوستي، او حتی د ځینو راپورونو په اساس په قطر په پوځي حملې پسې هم و.
د سعودي ولی عهد په دغه مرکه کې د خاشقجي د قتل د پیلو په اړه هم وویل، باوري یم چې زما په اړه د جمال خاشقجي د وجل کېدو په دوسیه کې د بشري حقوقو قوانین نه دي اجرا شوي، ځکه چې د بشري نړیوالې بیانیې یولسمه ماده وایي هر کس تر هغه وخته چې جرم ثابت نشي بې ګناه دی. هغه د دې خبرې په کولو سره چې ما د خاشقجي د قتل حکم نه دی ورکړی وویل، د جمال خاشقجي قتل بدترینه پیښه وه چې تر اوسه ما لپاره پیښه شوې ده، ځکه چې د اصلاحاتو لپاره یې زما ټول پروګرامونه خراب کړل او زما او سعودي احساساتو ته گزار ورکړ. په بن سلمان سربیره تیره اونۍ د سعودي خارجه وزیر فیصل بن فرحان هم د جرمني له خبري اژانس سره خبرې وکړې. د خبرو اترو په یو چورلیز له سیهونس رژیم سره د عربي هیوادونو د تعلقاتو عادي کول وو. فرحان له عربي هیوادونو سره د سیهونس رژیم موافقه مثبته وبلله او هغه په سیمه کې د سولې سبب وبلله. د سعودي چارواکو څرګندونې د مصالحې او تاوتریخوالي کمولو سیاست ته د دغه هیواد د یرغلیز بهرني سیاست د بدلون ښودونکې وبلله. په عین حال کې دغه سیاست په سیمه کې د سعودي د موقعیت د کمزورتیا او یرغلیز بهرني سیاست د ماتې له امله غوره شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، په تیرونۍ کې د لویدیځې آسیا د حالاتو په اړه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او خوشاله اوسئ.
تهران رادیو مینوالو د لویدیځ آسیا د تیرې اونۍ د حالاتو پروګرام مو واورېد. هیله ده چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. دوستانو په دوام کې هم د سید جمال الدین اسد آبادی د درنخت د ورځې په مناسبت یوې ځانګړې وینا ته ستاسو پام راغواړو.
سید جمال الدین دا وحدت سمبول،
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د سید جمال الدین په اړه یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي او تر پای پورې زموږ سره هم ملګرتیا وکړي.
د اتلس سوه و نوی میلادی کال د مارچ نهمه نیټه د اسلام د لوی مجاهد او عالم سید جمال الدین اسد آبادی د شهادت له کلیزې سره سمون خوري. هغه چې د ایران په لویدیځ کې د میدان ولایت په اسد آباد کلي کې دنیا ته راغی، د علومو په زده کړې کې ډېر استعداد درلود. هغه په 12 کلنۍ کې نجف اشرف ته لاړ او د شیخ مرتضی انصاری او ملا حسین قلی مدانی په شان له لویو استادانو یې ګټه پورته کړه. هغه د دین د علم په پوها کې لا نورو مخکې شو او د اجتهاد درجې ته ورسید. هغه بیا د شیخ انصاری په سپارښتنه هند ته لاړ او هڅه یې وکړه هلته خلک په تیرا بیا مسلمانان د انګریز استعمار په خلاف لامبندې کړي. څه موده وروسته افغانستان، حجاز او مصر ته لاړ. په مصر کې د خپل علم او کمالاتو په وجه ډېر مشهور شو او د ځینو دولتي مقاماتو له هرکلي سره مخامخ شو او د تبلیغ او تدریس موقع په لاس ورغله. د مصر ډیرو عالمانو او روڼاندو لاغه ګټه پورته کړه تر دې چې د مصر لوی عالم شیخ محمد عبدا هغه خپل بیساری استاد وبلو. سید جمال الدین د مصر په استعمار ضد بادلونو کې اغیزمن رول درلود او له همدې عمله څه موده پس د انګریزانو په دسیسې سره چې هغه یې د خپلو ګټو لپاره خطر بالو له مصره وشړل شو. سید جمال الدین بیا په پاریس کې د شیخ محمد عبدا په ملګرتیا اوروت الوسقا ورځپاڼه خپره کړه او په هغې کې د اسلام د اتحاد په حق له خپل افکار خپرول. خو دغه خپرونې ته له 13 ګڼې وروسته د خپرېدو اجازه ورنه کړې شوه. همداراز سید جمال الدین د فرانسوي پوه ارنست رنان د اسلام ضد خبرو په ځواب کې لړ مقالې ولیکلې چې د اسلام په سوچه افکار او دغه مسلمان مجاهد علمي بډایتوب او کلک ایمان خود نه کوي او په خپل لاټیټو هسکو په ډک ژوند کې په زلونو اسلامي ټاټوبو د لاسپوڅ او خپل سرو واکمنانو له بې خوندې سره مخامخ شو. مثلا په ایران کې سره لدې چې خلکو او عالمانو او شخصیتونو د هغه د افکارو او لیتوګو هرکلی وکړ، خو ناصرالدین شاه پاچا هغه د شاهنشاهي استبدادي رژیم د مخالفت په وجه له ایرانه وشړه. خو سید جمال الدین حوصله او نه بایلله او همیشه د اسلامي افکارو خپروي او د خلکو د بیدارۍ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړ تر دې چې آخر د عثماني خلیفه سلطان عبدالمجید په حکم شهید کړی شو.
سید جمال الدین د مسلمانانو د بیدارۍ او سوچ اسلام ته د ستنېدو او له دینه د بدعتونو د ختمولو بیرغچی و او د اسلامي مذهبونو ترمنځ له تفرقې د ډډه کولو تبلیغ یې کاوه. له همدې امله یې په خپل ټول برکتي عمر کې مختلفو اروپایي، افریقایي او آسیایي هیوادونو ته د سفر په حال کې و. تا ټولو لوی چیز چې سید جمال الدین د استعمار او استبداد پر خلاف مبارزې ته راوسته د اسلام له ظلم مخالفه تعلیماتو ژوره پوهه او د ښکېلاکګرو له توطیو خبرېدل و. داسې پوهه چې له بصیرت سره یو ځای و، نه له فکري جمود او یا ملی او قامی پیلتیا سره. خیلی له همدې امله چې ډیر مسلمان قامونه لکه افغانان او عربان هغه خپل ګڼي. فکری استعداد او نبوغ، علمی بډایتوب، د کلام نفوذ، د استدلال قدرت، ښکلی بیان، بې ساری شجاعت له سید جمال یو فکری او آزادی غواړی مشر جوړ کړ چې په اسلامي امتونو کې د بیدارۍ او پوهې د تخم د شیندلو طاقت درلود. له همدې امله په وروستۍ یوه پیړۍ کې هر ځای چې د اسلامي حرکت او مبارزې څرک وینو د هغه رول پکې ښکاره کیږي. د سید جمال الدین په زمانه کې په ظاهره د اسلامي دولتونو د فساد، د استعماري طاقتونو د نفوذ، د عواملو خلکو او د ناپوهۍ او ناخبرۍ په وجه اسلامي امت ډیر سخت ګوزارونه وخوړل او د اسلامي ټاټوبو لویه برخه د فرانسویانو او انګریزانو تر ولکې لاندې و. سید جمال د اسلامي ټولنې تر ټولو لوی درد د پردیو ولکه او د مسلمانانو ناپوهي ګڼله او د دغه درد درمل سوچه اسلام ته ستنېدل، د مسلمانانو وحدت، د نویو علومو زده کړه او له خپلو حقوقو د مسلمانو ولسونو خبرې دا ګڼله. هغه په خپلې یوې سرمقاله کې چې په اوروت الوثقا خپرونه کې د الوحدت و سیاسه په نامه خپره شوه لیکي: دوه اساسي مسلې دي چې همیشه له یو بل سره تړلې دي او له یو بله نه جلا کیږي او هر ولس د خپلې ترقۍ او سرلوړۍ لپاره هغو ته اړتیا لري: ټولنیز وحدت او خپلواکي. که تاسو محسوسه کړه چې یو ولس خپلواکۍ ته ګروهنه لري، زیری ورکړئ چې خدای به هغه وعده پوره کړي چې هغوی ته یې د مشرۍ او رهبرۍ په عقله ورکړې ده. خدای تعالی به هیڅ یو قام او ولس تباه نه کړي، مګر دا چې د تفرقې په مرض اخته شي او بدګماني او تیتوالی پکې خپور شي، د دغه شان قام برخلیک به له ذلت، خوارۍ او تبایۍ بل څه نشي کېدلی.
کوم دردونه چې سید جمال الدین د هغه وخت د اسلامي ټاټوبي په بدن کې پیدا کړل، په خواشینۍ سره نن هم په اسلامي نړۍ کې تر سترګو کیږي. د لویدیز استعمار، سلطه او نفوذ، د ځایي واکمنانو ظلم او د اسلامي مذهبونو ترمنځ تفرقه په دغو مرضونو کې شامل دي. د اسلام د دښمنانو اول کوغاړو دسیسې او د اسلامي تعلیماتو او د یو بل د ښوونو په هکله د ځینو مذهبونو د پیروانو ناوړه تفاهم هم د تفرقې او اور غرغنده کوي. خو د ایران د اسلامي انقلاب او د هغه د آگاهی بخون کی مشته په برکت په مسلمانو هیوادونو کې د بیدارې څپه راولاړه شوې ده او نوی هیله راټوکولې دي. بې له شکه په دغو غورځنګونو کې د سید جمال الدین په شان لویو کسانو د تعلیماتو او مبارزو اثرات لیدل کیږي. نن تر بل هر وخت زیات له هر مذهب او سلیقې د مسلمانانو ترمنځ د وحدت او یووالي ضرورت احساسيږي. په بل ژبه په داسې شرایطو کې چې د مسلمانانو انقلابونه په اسلامي هیوادونو کې د تحریف او یا بې لارې کېدو له خطر سره مخامخ دي او په ډیرو مسلمانو سیمو لکه فلسطین، مرکزی افریقا، میانمار او سوریه کې بې دفاع مسلمانان د بشري حقوقو د مدعیانو د سترګو په وړاندې په بې رحمه ډول له نسل کشۍ سره مخامخ دي، ویلی شو چې وحدت او بصیرت د مسلمانانو له برخلیک سره غوټه خوړلې ده او ډیر لوی ضرورت دی. خدای تعالی د قران مجید آل عمران سورې په دریم آیت کې مسلمانان یووالی او له اختلاف ډډه کولو ته بلی دي او فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ټول د خدای په پړی منګولې خخې کړې او له تفرقې ډډه وکړې. د مسلمانانو د آسمانی کتاب په توګه قرآن ته ستنیدل د مسلمانانو په منځ کې د وحدت او یووالي د پیدا کولو لپاره تر ټولو لومړی او مهم ګام دی. همداراز د اسلامي مذهبونو ترمنځ ګډولو او مشترکو ټکو ته پام د وحدت پر راوستلو کې لوی رول لوبولی شي. مونز، روژه، حج، زکات او نور ډیر عملونه د مسلمانانو په منځ کې مشترک دي. همدارنګه په توحید، قیامت او نبوت عقیده چې د اسلام له اصول دي د ټولو مسلمانانو په منځ کې یو شانت دي. خو د ځینو اسلامي مذهبونو د پیروانو تعصب او افراد او د نورو مذهبونو د معارف او تعلیماتو په اکله د هغوی ناخبري او ناپوهي او د لاسپوڅو او ګوډاګیو واکمنانو شتون چې خپله بقا د اسلامي مذهبونو او فرقو په جنګونو کې ګڼي سبب شوي چې د دغو ټولو اشتراکاتو سره سره په مسلمانانو کې تفرقې اور تیز شي.
قدرمن اوریدونکو، قرآن مجید د نساء سورې په څلور نیم آیت کې فرمایي هغه چاته چې په ظاهره په خوله د اسلام او سولې خبرې کوي مه وایاست چې ته مسلمان نه یې. په دې اساس قرآن د ژبې اقرار اسلام ته د کسانو د ننوتلو لپاره کافي ګڼي. د قرآن دا جوت اصل د یو بل له لوري د مسلمانو فرقو د تکفیرولو او له اسلامه د وستلو لپاره لاره بندوي. دغه اصل ته بې پامي ده چې نن اسلامي نړۍ له سختو مشکلاتو سره مخامخ ده. د اسلامي وحدت مطلب حتما دا نه دی چې ټول مسلمانان دې د یو خاص مذهب پیروي وکړي، بلکې د مختلفو مذهبونو ترمنځ له فرعي اختلافاتو سره سره باید په هغو کې د یو بل احترام او زغم زیات شي چې مسلمانان د دغه متقابل درناوي په برکت د حاصل شوي آرامښت او امن په فضا کې ژوند وکړي او د اسلامي نړۍ د مهمو مشکلاتو د ختمولو، وحدت او د دین د پراختیا لپاره هڅه وکاندي. دغه لوړ هدف ته د رسیدلو لپاره لږ تر لږه د هر مذهب عالمان باید له تعصبه ډډه وکړي او د هغوی منونکي یو داسې عمل وکړي چې د وحدت له اصل سره سمون نه خوري. باید په ډاګه هغه وغندي د هر مذهب مشرانو تفرقه اچونکي خبره او عمل کولای شي د افراطي او توندلارې کسان د نورو مذهبونو د پیروانو پر خلاف تاوتریخوالي ته وپاروي. پر دې اساس په تیره بیا د وحدت د ټینګولو او د تفرقې د ویجاړونکو اثراتو په باره کې د قرآن مجید په تعلیماتو عمل له یو بل سره موجودو پریمانه مشترکاتو ته پام، له یو بله د موجودو مذهبونو سم درک او پوهه، او په نتیجه کې د بدبینیو او بېځایه ناوړو تفاهمونو ختمېدل د دار و تقریب مذاهب اسلامي په شان د وحدت بخښونکو مؤسسو جوړول او د مشترکو پوهنتونونو او دینی حوزو او مدرسو جوړول د مسلمانانو د اتحاد لاره پرانستلی شي. همداراز د آزاد او علمی تنقید او بحث د حق د خوند ساتلو ترڅنګ د مختلفو عقایدو د منونکو لخوا د یو بل د عقیدو د احترام لپاره د کلتور او فضا جوړول او له هر ډول تکفیر او توهین ډډه کول اسلامي نړۍ عزت ته او سرلوړي ډالۍ کولی شي. او دام هغه سیز دی چې د سید جمال الدین او امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پشان لویو مسلمانو مصلحانو ورپاره کوشش کړی او په همدغه ارمان ژوند تیر کړی دی.
عزیزانو د دې پروگرام وخت هم دلته پای ته رسیدلی چې د تاسو د استفادې وړ به ګرځېدلی وي. تلبر پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو په همدې پروګرام سره زمونږ د یو ساعت سهارنۍ خبرونه هم پای ته رسی. خو تاسو زمونږ ویب سایټ ته ورتللی شئ، هلته تازه خبرونه، تبصرې، مقالې او مرکې وغیرہ هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر مازیګرنۍ خبرونې درنه اجازه غواړو.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.